خود داریم که با داستان پر از خبر آمده. خوش آمدید سلام.
زیر مننه نعیمی صاحب ستاره مشه درنو آوردون که تاسیت هم سلامونه. نن د اختر درېمه ده او د اوربند هم درېمه ده. ډېر خلک له شکل خواو غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې خپرونه کې په دې بابا او د نور موضوعاتو تفصیل لرو او دغه راست دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ناټو غوښ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه کوي. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې ستایلي چې اوربند ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمیده او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بالاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره له دې چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 4 ولایتونو کې د والي د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړیږي. محمد اشرف غني دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولسمشر غني وویل د ګمارنو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي. په 4 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلیو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي، د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي. که خدای کول د یوه کمیسیون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړی شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه ښځینه د والي د مرستیال په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول ښودلی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤل و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسۍ د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او نورې مرستې شوې دي. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار سرپرست والی په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټه سیمې ته لاړه. زیانمنو کورنیو سره نغدي مرستې هم ترسره شولې او همداراز د لومړني توکي هم د سرپناه په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغو سیلونو کې د 4 ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وباشه. د والي ویندوی واحد الله جمزادیه د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو مدني فعال چې عصمت الله سلام نومې دو اندرو ولسوالۍ خوځیو کلي ته یعنی خپل کلی ده هماغه کلي ته پر لاره و. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده، ماشومان هم سره و په شهادت یې رسولی ده.
ښاغلی جمعزاده همداراز وایي چې عصمت الله سلام هیڅ دولتي دنده نه درلوده. عصمت الله سلام د ژوند مدني ټولنې یو فعال غړی و. د دې پیش مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري.
د هندوستان پولیس وایي 15 مشکوک کسانی د بی کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د دغه الکولو د چلو له کبله دا اونۍ لښتر لږه 9 کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشنلال وویل د بی کیفیت الکولو د چلو له کبله د 9 کسانو مړینه تایید شوې، خو ځایي رسنیو د مړو شمیر شپږ اتیا تنه ښودلی دی. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال په پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په سلو کې 28 زیات شوی دی. د مسالې یو بار بیا اندېښنه پارولې چې دا ځنګلونه به چې د مځکې د سږو حیثیت لري سږ کال بیا په اورونو کې لوله پشي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د برازیل فضایي ادارې پرون د اګست په لومړۍ نیټه خپاره کړل، تیره میاشت په امازون ځنګلونو کې 6803 اورونه ثبت شوي چې د تیر 2019 میلادي کال د جولای تر میاشتې 15 زیاتی. د برازیل د امازون په ځنګلونو کې عموما د جون او اکتوبر د میاشتو ترمنځ اورونه بلیږي. متخصصان خبرداری ورکوي چې که سږ کال د دغو ځنګلونو ډیره برخه وسوځي د مځکې او انسانانو لپاره به یې پایلې له ناورینه کمې نه وي. ساینس پوهان د برازیل ځنګلونه د ګلتوني ګازونو د ډیریدو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره ډیر مهم بولي. او دوه امریکایي ستور مزلي چې شاوخوا 2 پخوا فضایی تمځي ته تللي وو پرون نن بیرته مځکې ته راځي. د ناسا دواړه ستور مزلي دو هرلی او باب بینکن به په سپیس اکس دراګن کپسول یا ستور بیړۍ کې له 9 مزله وروسته نن د افغانستان په وخت د شپې په 9:14 فلوریدا ته نږدې په مکسیکو خلیج کې کښته شي. دا دوه ستور مزلي د می په 1:30 نیټه په فلوریدا کې د ناسا له کینیډي فضایي مرکز فضا ته تللي وو. زمو ژغله ازادي راډیو اوري. نن د لوی اختر او اوربند درې ماده ډیر خلک او مدني فعالان د اوربند غزیدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شک او خپل ولس سره شک او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې حکومت د نشه یي مرکز موادو د خرڅلاو مرکزونه بند کړي.
تزمر شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټول خوش بیا موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت بند کړي.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ زموږ شخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او مطالب لوستلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا وای د درې ورځنی اوربند غزیدو په اړه له بیلو بیلو خواو سره خبري شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوی اوربند درېم او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند اوږدېدو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بېلابېلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر درېیمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند درېیمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خال امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د اوربند د غزیدو پر امکان له بېلابېلو اړخونو سره خبري درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره خبري شوي دي او هم خپل منځي له حکومت او نورو ځینو دخلو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځیږي، چې د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتېږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 د کال د کوچنی اختر په دریو ورځو او په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځنی اوربند اعلان کړی وو او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنی اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غځېدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو تر څنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن یې درېیمه ده د تمدید یا غځېدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناستي، حکومت دې پر خپل ځای ناستي، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي. عیناً لکه اوس چې روانه ده، په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغه سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې او که په دې اړه کوم پرمختګ کیږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غځېدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتک سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشحاله یو او موږ تم پیدا شوی دی چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او ترڅو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي او دا زموږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد لایم دی غزنی ولایت اوسیدونکی. د موږ هیله ده دغه اوربند د بودایمي اوربند سبب وګرځېږي ترڅو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند یې په نصیب سي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنې کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان و. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غځېدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پریکړې اعلان نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشایي مواد پکې خرڅېږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د ترینکوټ شار جنوب لویدیز لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او اوسیدونکي اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپلو کورونو باندې پیره
وکړي.
د ورځې 11 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یوه زاړه توت ونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدي کسانو کور لوټلی دی. دیوای کسان هم په نشی تو کروش دی کسان په هر سیمه کیستا خودل ته کی سبل دول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشی تو کې وروش دی کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشی تو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یو هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو ځلي ولایت مقام او امنی قمنداني ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدي کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مو ور لګولي دي، دا ټوله خوښي بیا موږ ګرده باره وکړې یا دې دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی اورېدلی، کنه یغلی سونه اوس موږ ته پراته دي، دولت هم امر کړي چې دا خلک بند کړي یا ګډ سره سرایونه ور ونړي یا ګډ سره کور ور وسوځي. ولس خو دونی زور او طاقت نه لري چې وس کور ور وسوځي یا ور عمله کړي. دلته د خپل فاری ته د دغه رویانو د لاسه موږ نه شو کولای خپل فاری.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متحدینو څخه ستړی دي، بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي توکو روږدي نسي. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دی، چې لامل یې هم دغه د نشي توکو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسی ورته لري. په اورزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 15,000 نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په 100 متر کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنی قمانداني مسولین دا نه مني چې ګڼي په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کیږي. د اورزګان ولایت امنیت قمندان مل پاسوال شفیکولا سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډېره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړلی ده، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور موږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملین پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زه رادوم چې دلته مرکز ده او موږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه قمندان دانه منیج په ترینکوټ ښار کې دی په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي دغلته په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي. په اورزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د روږدي کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو روږدي کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د روږدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو روږدي رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي، نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپله خېش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو 2 لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر 1 تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر 3 تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه دا ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات کانونه لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودی او اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي، خو د کانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوي چې کانونه په اتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نه شي، او له بلې خوا سختریزي او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر کانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې کانونه هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس کانونه عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له کانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې د ناامنۍ اور ته لمن وهل کېږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د کانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي، او کنه ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د پنجشنبې په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړې چې په لړ کې دواړو خواو ته مرشوب لی واوښتې. دواړو ورځپاڼو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولداک ولسوالۍ کې 15 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. له دې پیښې وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان لور ته هم مرشوب لی واوښته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نه وای شوې. او سم یو نړیوال موضوع، د روسیې په خبروفسکي د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په دې تړاو د روسیې د لری ختیځ په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهره شوې دي. مظاهره وروسته له هغې پیل شوه چې د خبروفسکو والی سرګی فورګال د جولای میاشتې پر 9 په ځینو وژنو کې د لاس لرلو په تور ونیول شو. فورګال او پلویان یې وایي نوموړی په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروی.
د روسیې د لری ختیځ په خبروفس اشار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهره وکړي. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پرلپسې اونۍ ده چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخوانی والی سرګی فورګال په ملاتړ په دې شهر او د روسیې د لری ختیځ په نورو شهرونو کې مظاهره کیږي. سرګی فورګال د جولای میاشتې پر 9 په دې تور ونیول شو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب شوه چې د دم ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل:
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي، خپلې پښې په موږ پاکوي. زموږ انتخاب یې له منځه وړي او هڅه کوي چې د خپلې لوبې قانون پر موږ وتپي، خو موږ یې بس ردوو.
په خبروبس کې پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمایز بیرغونه او شعارونه لیږدول، د محلي حکومت د دفترونو لمخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولی چارواکي اټکل کوي چې په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 10000 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له وخت څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبروبس کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور، ولادی وستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو شهرونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروفس شارک پرتله د برخوال شمیر یې کم شول سوی دی. د خبروفسک مشهور والی سرګی فورګال چې د روسیې د ملت پال لیبرال دیموکراتیک ګوند غړی هم وو، په 2013 میلادي کال کې د خلکو د پراخ ملاتړ له کبله د ټاکنو پر مهال خپل سیال ته چې د واکمن ګوند متحد روسی غړی وو ماتې ورکړه او د والی پتوګه وټاکل سو. فورګال او ملاتړی وایي پر د لګیدلی تورونه سیاسي انګیزه لري او شای علت دا وي چې د 2013 د کال په ټاکنو کې د پوتین یو متحد ته ماتې ورکړې وه. کرملین وایي پر فورګال لګیدلی تورونه جدي دي چې باید د یې ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسم لپاره ځانګړي حکومتي کمیسیون جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله د جرمني په یو روغتون کې ساه ورکړه. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واوري.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړیږي. د دې وزارت ویان صابر مومند د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. همدا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسیون جوړ شي.
د خاغلی مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي کنه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ لغړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خواشنۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تېرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغېزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي راډیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو دری ژبو د شیر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخ کې ګڼ شمیر چاپ شوي آثار پرې خودل.
د شیرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداشو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو. یعنی په عوامو په حساب باندې ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرنی قدمونه لایق نه اخیستی نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. خو هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي. که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 هجري لمریز کال د تلې په 28مه نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خیرنې په امینخیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالبې دي او خلک نوموړی ډېر د یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
یو شمیر اوریدونکو د اوربان د دوام لپاره د حکومت له لوري د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی خو ځینو نورو بیا ویلي چې حکومت د هغو پر ځای نور طالبان خوشي کوي، باید د بهرنیو طالبانو د خلاصون غوښتنه ونه شي. خو په اکثرو پیغامونو کې چې د 1903 شمیرې له لارې رارسېدلي له دواړو خواوو د اوربان د اوږدېدو غوښتنه شوې ده. سید محمد لیکي باید اوربان وشي خو داسې اوربان چې ټول عمر وشي. حمیدالله حمیدي د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي له حکومت او طالبانو ډېر پکلکه د اوربند اوږدېدو غوښتنه کوي. الا دې دایمي اوربند راولي. د میدان وردک څخه البته د میدان وردک د سورپل ساحه څخه یار محمد مسافر لیکي وای په میدان وردک په نرخ ولسوالی کې د اختر په دوهمه ورځ اوربند مات شو. خان محمد استامیار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید په روانونه کې د سولې خبري پیل کړي او دوامدار اوربند وکړي. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشران د پاکستان لاسپوڅي دي اوربند نه کوي. بل اوریدونکی سمیع الله د هلمند څخه لیکي اوربند فکر نه کوم چې وغځیږي. تیمور جهانګیروال له کندهار ولایت لیکي دواړه اړخونه دي اوربند تمدید کړي، دا د افغانانو د ژوند او بقا مسله ده. او عبدالباقي له زابل لیکي چې فکر نه کوي چې اوربند وغځول شي.